سپورتی خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ سپورتی مسایل مو درته بیا هم راټول کړي دي. په خبرونه کې درته په خبرونو او رپورټونو سربیره ځانګړې مرکه هم وړاندې کوو. زه بختیار ساحل. د خپل ورستیو خولو په تړاو د افغان لوبغاړي کریم جنت څرګندونه
حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسونه تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي. بیا
د ښځو د شلوریز نړیوال جام وروستۍ مرحله د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاسته راوړلې. تر ملي لوبو وروسته د پاکستان په غوره لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو دوام. تاسو آزادي رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغان کرکټ یو شمیر لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو په دوام دا ځل د پاکستان په غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبیږي. وروسته له هغې چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړۍ بشپړه شوه، نو څو افغان لوبغاړي دې لیگ ته تللي او ځینې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی. له خاطر پردیس پوره تفصیل اورو.
د افغانستان کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړي د عربي متحده اماراتو د شلورونو لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان ته تللي. دغه لوبغاړي د یاد هیواد په غوره لیگ یا پی ایس ایل پروانو سیالیو کې بیلابیل لوبډلو ته لوبیږي. په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب رحمان او عظمت عمرزی د پیښور زلمو، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد یونایټیډ، نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي. همدارنګه افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشتې په 28مه نیټه په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په لیګونو کې نلو بيدونکو لوبغاړي بیرته کابل ته ستانه شوې دي. تر دې دمه په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز خزلی دلای دی. هغه روان میاشتې په 28مه نیټه د پیښور زلمو په وړاندې په 22 توپونو 28 منډې وکړې. د هغه په پاڼه کې څلور شپږیزې او څلوریزې شاملې وې. ګربز په دې لوبه کې د غوره توپو هونکي جایزه هم وګټله. دغه راز راشد خان په خپل لومړی لوبه کې د کویټې په وړاندې په څلور اورونو کې ولس منډې ورکړې او یو مهمه وکټه یې واخیسته. قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره درې سیالۍ کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځولې دي. فضل حق فاروقي چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډله کې اخیستل شوی و، په خپل لومړني لوبه کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په 3.1 اور کې 28 منډې ورکړې. پاتې نور افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ویلو د افغان ملي لوبډله د مارچ میاشتې تر وروستۍ ونی د ملري او بیا په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي.
اوس له کرکټ ورخوا د والیبال پتړاو. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلو به ته ورسید. افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل درې واړه لوبې وګټلې چې سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ هیوادونو ته مات ورکړې. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ مات نه ده خوړلې. په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسول فهیم سمیم داسې وایي:
ټیم ملي والیبال افغانستان در ترکیب 13 بازیکن، یک سرمربی و دو کمک مربی، منیجر و یک نفر هیئت.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دیارلس ملي لوبغاړو یو مشر روزونکي او د دوه مرستیال روزونکو په ملتیا د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه په مالدیپ هیواد کې د والیبال د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده، چې دغه سیالۍ به د همدې میاشتې تر 28مه نیټې دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر کوربا مالدیپ سربیره افغانستان، مالیزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. افغانستان له نیکمرغه خپل لومړنۍ درې واړه لوبې له سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ څخه ګټلې دي. د دې لوبو تر لومړي پړاو وروسته حذفي مرحله پیلېږي چې افغانستان به پکې په نیمه پیلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډېرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود، نو ځکه دې سیالیو ته اوس خوښ یو چې زموږ لوبډله به په راتلونکو سیالیو کې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي. ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنګلادیش او ایران هیوادونو کې دي او د ایران سیالۍ د لوبو له نظره لوړ کیفیت لري، نو باید ډېر آمادګي ورته ونیسو. همدارنګه په بنګلادیش کې د مرکزي آسیا هیوادونو سیالۍ هم په راتلونکي کال کې پیلېږي چې ډېرې ارزښتمنې دي او له اوسه ورته تیاری په کار دی.
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنند و یک کشور به مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
بیا هم د کرکټ اړوند د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللې دي او چا ښې لوبې کړې دي پوره جزئیات له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ تر چتر لاندې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینوارې او توپ وهونکو په ډله کې مخکښ و. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزه یې وهلې وې. دغه راز د توپ اچوونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچوونکی نصیر خان تر نورو مخکې و او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي و. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر و نه هکې چونه یې اخیستی و. همدارنګه د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یو پاڼۍ کې 204 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم روال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په قطار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنی کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. د ویلو ده چې د تیر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وې.
د هندستان غوړ لیګ کې آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوی لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن سره لار جدا کړی ده او د کیپیټلز مخکینه لوبډل مشر په ترافیکی پیخه کې سخت ژوبل شوی ده. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبی افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشي وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې و بل بریالۍ لوبډل مشر نه دی لرلې. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو لډلې راشد خان، محمد دبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلندي کین ویلمسن خبره راغله نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوړه کړ او راشد خان ورسره خپل لار بیل کړ چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډلې کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګه د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبډل مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبډل مشر او اکشر پټیل بیا برستیال لوبډل مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبډل مشر ریشپ پانټ وو چې دوه میاشتې وړاندې په یو سخت ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې شاید تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سرژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یو اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
که څه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زرزر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خپروي خو د دې لوبي مینوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړوي. د دې شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندي کې ګډ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سالم احمد صالح په دې تړاو درته ریپورت لولي.
د کرکټ نړیواله شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لومړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندی په دې لیست کې هسرنګا 1599 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1499 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپ چونکو په ډله کې افغان توپ چونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لوېدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندي هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی، هغه اوس اتلسم مقام لري. دغه راز د یو ورځنیو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان پنځم مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ اچونکی جیمز انډرسن په لومړي مقام کې دی. انډرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته ځان رسولی دی. انډرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري، په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1803 وکټ یې اخیستی دی. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیګ کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. باید وویل سي چې د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د خزو کرکټ د خزو د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیل شوی سیالي ورسته مرحله ته رسیدلې دي. دغه سیالي چې په سویلي افریقا کې پیل شوی وي، کوربه لوبډله به په پیلوبه کې د تیر کال اتل استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبي وشوي، تر نیمه پیلوبه څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فريدي سیال په ریپورت کې به واورو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام د پیلوبه پړاو ته ورسید. د دې سیالۍ په نومړې نیمه پیلوبه کې استرالیا په 500 منډو هندستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوبه ته لار ومندله. دغه سیالۍ چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ میاشتې په 28 نیټه تر سره شوې، استرالیا د هند په وړاندې نومړې توپ هنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 2 وکټو په سوځیدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزي ووهلې. آسترالیایی ایشلی گارتنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وي، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. دغه راز په دویمه نیمه پایلوبه کې کوربه سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د کوربه لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شوه. د سویلي افریقا خزینه لوبډله په نومړي ځل د شلوریزو سیالۍ و پایلوبه ته ووته. د دې نړیوال جام پایلوبه به د رواني میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده او بنګلاديش او ایرلند هغه هیوادونه و چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو ده چې د خزو شلوریز نړیوالو سیالیو ډېر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نورې نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړۍ ټیسټ سیالي میلما انګلستان لوبډلې ګټلې وه. په دویمه ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسه ښکاری. دغه دویمه سیالي د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د انګلستان په توپوهنه سره پیل شو. انګلستان په خپل لومړی پاړی کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپوهونکی هری بروک یو سل شپږاتیا منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جوروټ بیا یو سل 350 منډې وکړې. د نیوزیلند توپوهونکي د انګلستان د توپاچونکو پر وړاندې یو بار بیا ناتوانول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپل لومړی پاړی کې ښه توپوهنه ترسره کړي. تاسو آزادي رادیو اورئ. راځي چې په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګولونه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنت په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا 2 هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا 2 اونۍ وړاندې د فوتبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالیو لوبي سیستم د لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي پلیک سیستم کیږي. په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډله په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوتبال فدراسیون په کمیټو کې د فوتسال سیالۍ لیرې لاسته راوړنې هم لري او د هیواد په کچه یې مینوال هم سربلی مخ پډیری دود. موږ د نویو ځوانانو په لوبو کې د اسیا په کچه د فوټسال سیالۍ لاري د سپینو زرو مډال ګټلې. همدارنګ د نویو ځوانانو په برخه کې مو د مرکزی اسیا په کچه اتلولي هم ګټلې ده. د سیالۍ به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځیږي او په پایله کې به غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دلې مسابقه د تیم ملي فوټسال افغانستان انتخاب وکړو.
د خبرونه ورسته شی به او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له ځلیدونکو ستوري کریم جنت سره غږیدلی وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې پورسته لوبلړې کې 2 نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړې په دریمه لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سخت شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډیری وخت کرکټ مینوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یو وار بیا کرکټ څارونکو مینوال ډیر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلې دي چې په دریمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپوهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا 10 نظر تر 2 لس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارې الحمدلله ورته خو، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دالتم د ډېر میچونو چې هم د فینیشینګ کې مطلب اخر وخت کې زه وتم د سی اور نو پاتې می د ډېر میچونو التم ما وکړو. ما غو پریکټس ائیډیا دما وا او بس همداو چې زه کامیاب سم پکې.
په لومړی لوبه کې هم تانی مسلې زوه هلاو لوبه دی وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې و. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپا چون کې دومره خبالنګ وکړي.
په کرکټ کې کته یو شته وګوره کنه، که مخالف ټیم دیتا هر څوک وي، خدا غيو شی به دیتا په ذهن کې دا انټرنیشنل میچ او دی هواد پسته میچ دا، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ دا، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک دا. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره دې کې فرق ډیر کم سي دی خ او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خو کمبیک مطلب خو اپسیټ کی، نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلو نه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دل دا دې خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیگ وسو به T10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده، نو دا غیلو غواړي منګ په دې لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم، نو منګ مطلب دومره آسان نه واغشتي، منګ ورته خپل فوکس سره ولر، ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي، هغه چې کوم لیگونه دي T10 یا دا IL T20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو.
ترتا پرته بل هیڅ افغان توپهونکې ډیر خو نه زلید. ستونزه په څه کې وښتن ځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سیدا هر لوغاړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کوي هغه سی اوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش وو نو دا چې زبې کامیاب وسوم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خود دمخ کې ملي دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تا پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر خدا اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي آسان موږ نسو اغستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبه چې سمره فکر اغه نه هم اغوی خلو به وکړي موږ سوچ نن اغوی لوبه خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې درشل چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تربل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش میں کڑے چاغا باندې ما ډیر کار وک او کوشش مې دا چې نور مو کو ته کرکټ یو تر بل ورځ از دکړه کې لوبغاړي او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وی چاته ته پته نو الا یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وی جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول دا نو کدینه مخکې زه په ټیم کې به عموم دسې رول ما ته سي پته نو چې زه اوس په کم پوزیشن بیټینګ ته ځم زکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین د پاره دا ډیر مشکل اسی زکه ته چې بیا پریکټس کې تا پته نه لګی چې زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه میډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخرې دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته دی کلب کرکټ هم کې پاغه کې هم یو پلیئر ډیر ډیسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت دی نو دې کې خاص مننه کپتان نوم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چون کې په توګه وایي چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوبه وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټینګ وکړ تا تم ما مخ کې یادونه وکړه سی دا اوس چې کم په امارات کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ الته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړ دا اوس امارات کې کم لیک تیر شو آی ایل ٹی ٹی 20 نو دا او چې شاټونه هم خو لګیدل نو ورځې وال په یو اصطلاح ورته وای ورځې وب نو هر خوا به سي وختونه شاټ به لګیدل
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومره په څیر توپ اچونکی یا بالر شي او د روحیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سیدا چې خپ دا خو خلک غلط پوښتوي ته خو ما اصل کې دا د سي ویلې دي چې روحیت شرما او شو وختر دي ما خوخ دي په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دي ما سي خوخه دو جار دغه بولینګ رن اپ هرسو د سي روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دي کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخيږي
ورسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په سلور توپونو در باندې سلور شپږیزي وو هل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل په ډېر قهرې دلې وو چې له خلکو سره مخ کې دي چې در ته ویل او ترغې با تاسو سوچ کاوه او دا راته وې چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتل
واقعا د افغان زې خو وی زکه چې لوغړی په خپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلقون تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خود طول که ضروری و مهم شای دا غدا چې دین به سړی زده کړو کی او دا یو د دانه دا چې کرکټ دا د سې ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او د سې ډیر میچونه موږ به ګټو ان شاء الله. خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتر خلک تزاد تلاړ چی کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړی ځکه کدا ته سوچ کې زاد دا سلور شپږیز به ماو لگے دے کدا شر ته نه وی لگے دلې ما ات لس رنز وای دو لس رنز ور کړیو اخیره ور خو بیا پاتی واو کریس کې سیټ بیٹسمنانو دو بین بیٹسمنانو ور کې دیش په اخیره ور کې پر سوی یعنی دو ور سړي لس رنز پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې وخت به تر پويږي خو ذهن کې خو راضی سړی خفای بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي بیا هم خفاسم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دا چې دو شیونه ډیر مهم دي یو اگنور کېدل اگنورنس یو کانفیډنس دا دو شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شیونه ته باید اگنور کې او ځان کې هغه کانفیډنس واچي چې ته څنګه ښه شی نور کنه نو دا مهمه ده.
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړ شو تر یوې بلې ونی مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجینر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې د ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. امغه زیکي څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوهنځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي نو زمنګا دی پوانتونه ما اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې پل ټکنیک په څلور ملالې کې ما په اول منزل د درې ملالې کې چار اړیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو نو
پوانت یعنی دا کودتا د داوود خان دی ظاهر شاه په ضد کړي
وو او دی ظاهر شاه په ضد چې کودتا کودتا و نو سبای دا خبره ما وره ده چې انصر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشه ما کوټه کې وم په درې منزل کې دا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو واورېدو چې کوره تاسو ویره تاسو دورو ماسلینو چې په لیلې کې د اکثر خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویل وسه به شپک بچي یو د ملګر د باندې شپه نه به مخکې خو بیا ورس چې خلک راپاتې دي او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه ودی الګو مست شکیلی شروع شو دی لایلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات دو سات اوس تلاړو هغه ته پوانتون تلاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سره او تاګول نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بل له کوچ هغه نو میلاده وته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کوله او دا تاګول ورته دا تاګول نه بیا کومندان جوړ شو دی آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د اتاګل ورته ویلي چې ولیل د چې ستاسې هغه وویلې چې مونږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه دغه ثابته شو. هغه بیا ورته ویلي وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ د شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو خوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2005 کال وو هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتلم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکری د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی و هدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت راغلی وو، دلته دوی داخله وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، ما وروستۍ وظیفه مې په هغې کې وه، په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شومه، جلبات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي، هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل نوم باندې یو مادني تیګه ده. نو مونږ یې راولي وو، دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورې. بیا چې بېرته ترتو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه وو؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم. ده ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دا وعده کولی جاړي وای مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې دا چا ویلي چې په فرقه یاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېده خو وای ته منفق شوی وې دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی اوس دم ورسېدې مې ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس باندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په اووم سند کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی زه وکته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما دې تری زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړي ویل که ته په چیر د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی او هغه ورک شوی نو لیادې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې
خسنو
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته
بله
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلق او غیر اخواني خلق غیر ملا خلق دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه موږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کې ما ته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم بیا ما یو ریسرچ هم کدی غچو په تیګه باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ماغ دی کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیرزمینی وبو کې بیا دا زما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مشروع شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیګه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې او د اصفهان په اطرافونو کې ته همالته بیا په هغه باندې کار وکړه شا مقصود تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولي کوم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو
bale
نو بیا غو وروسته بیا ترالم هغه ته بوشیر ترالم بوشیر کې څه وخت یې کو خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد د څه وخت نو سوه د څه فکر وکړ چې نو سوه وات تا ته به و بیا لاړم بیا ته د پیښور ته
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالي میګي شي وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یو خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو، نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې بحث راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه مهندس یو تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده، وای دا خو بار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وای تاریخ ده، وای تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړم، د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي،
بله
راغلي دي، وخت تیر کړی، خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته کرا شو ک تاسو بیرته چې پیښور ته لاړې، په پیښور کې مو لزینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسو د افغانستان د قومونو سروي وکړه، د په اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو.
نو زه خو باید پیښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا تلور نیم کال ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسي په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغه وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې مساوات، اما هغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ، بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو، دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شهزاد زه د اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي، بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت، دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ، یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام، دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول، خپل مې موسسه جوړه کړه، دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې دي، ځینې کې چې وو په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو که 15 کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې، یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار مو که بلا هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ، د په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته وایم وکړ، یو مې هغه باندې یو سروی هغه مجرور صاحب د خدای به هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو بادشاهي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې، اما هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروی وکړه، د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، نظام سروی مې وکړه، هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي، طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې، دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان ده، خدای دې وبخښي، مړ ده، هغه جیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلي دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یو خبره ما ته ډېره سخته خره تمامه نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي، طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی، دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې دا هم راټولې کړلې.
د دې سرویګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروي تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وو. تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. وو مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړی خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زه هم داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نشاط خوانې بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوئ مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار وو زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وو، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نو څوک را پسې را نغلل. ته بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو، بیا د انډیشار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنی بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، بیداول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 5 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې یې وکړې، د فراسیا پټک راغلی او د پاکستانه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه 2-3 سیمینار وو، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژو، هملته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي، داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورسي؟
نه، ویب سایت نه پوهېږم، لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شو ما خدای شته را نه پاتې شته برابر چې ته به چاپم په
بل
یو بل چا باندې می ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه را نغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل می چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې ده دا په انګریزي کې ما لیکله خپله ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بېرته مې انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پرې تېر شوي دي اوس برابر ده چاپ ته امازون کې به البته هغه کېږي
په امازون کې به خپریږي. یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوه لسی چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل دغه بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې په سبيخه ونه کړی د ما چاپ شي کوم هغه په سي کمپني دا پبلشر کې یو ګرځي امازون کته چې دی شي کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کنه خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپل؟
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم ځکه دا پخپل زه پښتو کوم دا بدمن وخت واړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړول شم ځکه ډېر کار نه ده.
ورس په چی شي تیروي عموما؟
ورس په هم دغه لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې دا وتخم کولتا خبرې کما د وخته پاسېدلې نه وایي مانه شو اورېدلې نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم همیش سبای ا دې ملایم دا یو دی چې زه پاسېدلې یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ تېروم زه بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي زه د هغوی سره کومک نشم کولی هغوی ما سره اوس کومک کوي یما لیکلګوري.
ډېره زیاته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه ډېره زیاته مننه
خوشاله دي غواړم سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
We'll be right back. لاندې د مکتب وایه پلاس کې د سرو ګلو غونچې